نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب تاسو نه غلا ساتم خی چې اته بجې شوې پوره. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو لنډه خبری برخه هم لرو چې لومړی راځي په دې برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه وای پر روان 2013 کال کې به له 3 میلیون زیات افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. د ازادۍ مجلې په 19 پروګرام کې به پر نورو مطالبو سربیره له شاعر بختیار تلاش سره چې سږ کال یې د هیواد یوه معتبره جایزه هم وګټله خبرې اترې لرو.
تغزل د غزل تر ټولو خوږ او هغه بیت دی چې ستا د اظهار بشپړ حالت پکې بیان شي او ټول شعري ښېګڼې ولري.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پایل کې د خبرونو د سر ټکی. د امریکا دفاع وزیر پر پاکستانی چارواکو فشار راوړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې هڅې دوه چنده کړي. تمه ده چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان پلاوی نن په تاشکند کې له ازبکستان سره څو موافقې لاسلیک کړي او فرانسې او جرمني له ایرانه غوښتي دي چې د بالستیک توغندیو په اړه خپل سیاست بدل کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په اسلام آباد کې پر پاکستانی چارواکو فشار راوړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې دوه چنده کړي. ماتیس پرون د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي، د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا، پوځي جنرالانو او په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر ګټو حمله کوي له پاکستان څخه اقدامات غواړي. امریکا او پاکستان دواړو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار کوي او اسلام آباد غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. پنټاګون پرون په یو خبر پانه کې وویل د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. تکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې وګوري. تکل شوی چې دواړه ولسمشران به په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، مخابراتي او تحصیلي برخو کې یو شمیر قراردادونه هم لاسلیک کړي. د دې قراردادونو نور جزئیات نه دي خبره شوی. د ازبکستان د رسمي دولتي خبري اژانس په حواله ولسمشر غنی به د بخارا پوهنتون ته هم وینا وکړي. ولسمشر غنی پرون ماښام تاشکند ته ورسید او په پام کې ده چې سبا به بیرته هیواد ته ستون شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې پراخ تشدد روان دی خو بشري فعالان په وضعیت کې د یو څه بدلون خبره کوي. تاده میچي یا ماماتو په یوه مقاله کې چې پرون ډیپلومات خپرونې خپره کړه لیکلی دی چې په افغانستان کې په تیره په لرې پرتو سیمو کې د جنسیت پر بنا د تشدد اندازه خورا لوړه ده. یا ماماتو د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکلی چې په سلو کې لږ تر لږه 80 افغان میرمنې د جنسي تشدد له یو ډول سره مخامخ دي. یا ماماتو لیکلی چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د بحران د مخنیوي او د سولې لپاره کار کوي چې د په وینا د ماشومانو، ښځو او نجونو پر ضد د تشدد د جرړو د ایستو لپاره هڅې هم پکې شاملې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی چې اوسمهال په سعودي عربستان کې اوسي پرون د هغه هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وژل کېدو له کبله یمنیانو ته تسلیت وایي ویلی. ښاغلي هادی له یمنیانو غوښتي دي چې د دې پیښې په خاطر د حوسي ملیشه ځواکونو پر ضد پورته شي او پاڅون وکړي. هغه خلکو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې دا څرګندونې کولې. زه د یمن په ټولو ولایتونو کې چې د تروریستي ملیشو او مجرمینو په ولکه کې دي له خلکو غواړم چې پاڅونونه وکړي، مقاومت وکړي او هغوی رد کړي. پخوانی ولسمشر علی عبدالله صالح ته وفادارو ځواکونو تقریبا تر تیرې اونۍ پورې د حوسي ملیشو تر څنګ د حدید ځواکونو پر ضد په جګړه کې برخه درلوده، خو د حوسي یاغیانو مشر پرون اعلان وکړ چې صالح د خیانت له کبله وژل شوی. صالح چې 50 کلن و او پر یمن یې درې لسیزې حکومت کړی و، په 2012 میلادي کال کې په یمن کې د ولسي پاڅون په پای کې له خپلې دندې پریښودو ته اړ شو. فرانسه او جرمنی له ایران غوښتي دي چې د بالستیک توغندیو په اړه خپل سیاست بدل کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایویس لی درین پرون وویل پاریس او برلین په دې برخه کې چې ایران باید خپله د بالستیک میزایلو کړنلاره بدله کړي او په منځني ختیځ کې ناکرارۍ پای ته ورسوي ګډ نظر لري. لی درین پرون په پاریس کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر زیګمار ګابریل سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاریس او برلین د ایران په کړنلارو کې د بدلون په مسله کې ګډ دریځ لري، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی له دې مخکې ویلي وو چې ایران به د خپل راکټي پروګرام په اړه هیڅکله مذاکره ونه کړي. او متحد ایالات وایي چې د روسیې په دریو ښارونو کې به قونسلګرۍ روسانو ته د امریکا د ویزې ورکولو کار بیرته پیل کړي. د امریکا حکومت د اګست په 23مه د روسیې وګړو ته له مهاجرت پرته د نورو ویزو په ورکولو کې ځنډ اعلان کړ او روسیې هم په ځوابي اقدام کې پر امریکایانو ته د ویزې پر ورکولو محدودیت ولګاوه. په مسکو کې د امریکا سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سن پیترزبورګ، ایکاترینبورګ او ولادیواستوک کې به د مهاجرت له ویزو پرته امریکا ته د سفر د محدود شویر ویزو لپاره مرکې له سره پیل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې ملګری ملتونه وایي چې په روان 2013 کال کې به تر 3 میلیونه زیات افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. په هغه راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو لخوا خپور شو ویل شوي چې په افغانستان کې د جګړو له کبله کورنۍ بې ځایه شوي او له ایران او پاکستانه ستنیدونکي افغانان ډېرو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان له هغو هیوادونو چې جګړه پای ته پکې رسېدلې ویست او د هغو هیوادونو په کتار کې حساب کړ چې جنگ پکې روان دی. فرشته جلالزی په دې اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور د جزئیاتو په اړه د راپور برابر کړی.
ملګری ملتونه وایي راتلونکی کال به 3 میلیونه او 3 لکه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې چې پرون خپور شو ویل شو چې په افغانستان کې یوازې په اکتوبر میاشت کې د وسلوالو طالبانو د جګړې له امله 3,600 کسان بې کوره شوي دي. د رپورټ په حواله لږ تر لږه 5,600 افغان کډوال له ایران او پاکستانه سشکال خپل هیواد ته ستانه شوي چې په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره اړتیا یې لا زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې په رپورټ کې ویلي چې لږ تر لږه 9 لکه افغانان چې د جګړې له امله بې کوره شوي په ناوړه وضعیت کې په کمپونو کې پراته دي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د روان بحران په اړه په خپل رپورټ کې وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 2,480 کوچنیان د جګړې له امله وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا 80% افغان کوچنیان له روانې ناکرارۍ ځورېدلي ځکه د کورنیو غړي وژل سوي، زخمیان سوي یا په دوامدار ډول په ویره کې اوسي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د افغانستان د چارو مشري فتیحه عبدالله تیره اونۍ په کابل کې له یو شمېر کورنیو سره د مرستې پر مهال له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې همکاري وکړي.
And the shelter cluster is also led by UNHCR.
دا وی UNHCR د کډوالو لپاره د خیمو بندوبست او نور مرستې کوي، خو په دې برخه کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستې هم مهمې دي. موږ د افغان حکومت سره مرستې او لاسنیوي تجمن یو او لمرستو کوونکو د مرستو مننه کوو.
ملګری ملتونه په خپل رپورټ کې وایي 40% افغان کوچنیان د ودی لپاره لازم شرایط نه لري او په افغانستان کې د داسې ناروغیو له امله چې درملنه یې په اسانه ممکنه ده د کوچنیانو د مړینې شمېر د نړۍ پکاچا لوړ دی. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان د 4.5 میلیونه وګړو 90% برخه د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. 10 میلیونه افغانان ابتدایي روغتیایي خدمات نه لري او نږدې 2 میلیونه افغانان په سخت فقر کې چې حتی د خوراک لپاره څه نشي موندلی ژوند کوي. ملګرو ملتونو د روان میلادي کال په اگست میاشت کې افغانستان په خپل کلنۍ څیړنه کې د هغو هیوادونو لګڼې ویوس چې جګړه پکې پای ته رسیدلې او د هغو هیوادونو په کتار کې شامل کړ چې جګړه پکې روانه ده. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د وګړو تر نیمایي زیاته برخه چې شاید 14 میلیونه وي په هغو ولسوالیو کې اوسي چې وسلوالې نشدې پکې روانې دي او امنیت یې خراب دی. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري په خپاره شوي رپورټ کې راغلي چې راتلونکی کال به تر 3 میلیونه زیات افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي موادو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر اشرف غنی په تاشکند کې دی او ټاکل شوی چې نن به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري. ټاکل شوی چې دواړه ولسمشران به په بیلابیلو برخو کې یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام پراپور کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر به ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال له ازبکستاني لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه د ورځې په ماسپخین یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې د امنیتي سکتور، هوایی او ځمکني ترانسپورت، سوداګرۍ او اقتصاد، لوړو دکړو، انرژي او کرنی په برخه کې تفاهم لیکونه او د حقوقي مرستو معاهده لاسلیک شي. خغل مرتضوی دا هم وایي چې افغان ولسمشر به د بخار په پوهنتون کې ډیپلوماټانو او د هغه پوهنتون استادانو او محصلانو ته وینا هم وکړي. د افغانستان جمهور ریاست بیلابیلو هیوادونو ته د ولسمشر وروستي سفرونه للا سراوړونو ډاک او مهم یادوي. د یادونه د چا افغانستان له ازبکستان سره مخکې تر دې هم د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژي په برخو کې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي چې تر ټولو وروستي درې میاشتې وړاندې له نوموړي هیواد سره د 100,000 ټن غنمو د انتقال تړونو. د راپورونو له مخې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 350 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې هڅه کیږي دا رقم 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په ازبکستان کې د لاسلیکیدونکو تفاهم لیکونو شمیر یو شی دی وایي چې کوم تفاهم لیکونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لاسلیکیږي خورا مهم دي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندی وایي
د سفر رئیس جمهور
کبا ازبکستان ته د ولسمشر د سفر پترس کې به یویش بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهم یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي. په دې سره به افغانستان د ازبکستان لالارې له جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا له هیوادونو چین، روسیا او قزاقستان سره ونخليږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته رسیدو وروسته ویلي وو چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي.
د اکرام الله اکرام راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام څو شیبه وروسته خبريږي، خو له هغه مخکې صفي الله ستانگزي ته غوښ شي چې د لویدیز پورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د پوزیانو د یوې نوې ډلې په جوړولو یو مطلب لیکلی دی. دغه مطلب په سر کې راغلی چې آیا په افغانستان کې د محلي ملیشو خوځښت د ترهګرۍ پر ضد اغیزمن حل لاره ده. واشنگتن پوسټ لیکلی د امریکا د اردو پالیسي جوړونکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سیمه ییزو ځواکونو د یوې اردو د جوړولو لپاره وړاندیز کړی چې وکولی شي له افغان او امریکایي پوزیانو سره مرسته وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه وړاندیزونو په سر غور کوي. د ورسپانې په باور په اوږد مهال کې د محلي ځواکونو استخدام هغه هم د هغوی خپلو مینو د دفاع په هدف د لانجمنو پولو د خوندي ساتلو لپاره یو کم لګښت لاروي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې سیمه ییزې ملیشې به د ترهګرو د هستوګنې په اړه مهم استخباراتي معلومات شریک کړی شي او هم به له ملکیانو سره د بې ځایه تاوتریخوالي په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو واشنگتن پوسټ دا اندېښنه هم شریکه کړې چې ځینې وخت د ترهګرو د پیژندلو لپاره له ملکیانو استفاده به ترهګري ډلې وپاروي او په حقیقت کې به د ملکیانو پر ضد تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د امریکا هوایی بریدونه ډیر زیات شوي او د ملکیانو مرګ ژوبله هم ورسره لوړتللې. دا د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د یو مطلب عنوان دی. د مطلب د لیکوال په خبره جنگي الوتکو د افغانستان په ختیځ کې د هغو کلیو په سر پرواز کاوه چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ پکې پټ وو. یو لسنه د قریب الوقوع بمبارۍ له ډاره له سیمې د تیښتې په حال کې وو چې سوزوکي سپین رنګه لارې موټر یې د یوې چاودنې هدف وګرځېد. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د چاودنې په نتیجه کې په سړک کې یوه کنده رامنځته او سوزوکي موټر سر لاندې درې ته ورغړید. د ورسپانې په مطلب کې راغلی چې یو ځوان انجلۍ ژوندې پاتې شوه او لس تنه نور چې درې ماشومان هم پکې شامل وو وژل شول. یو نوې زیږېدلې ماشوم د خپلې مور په غېږ کې سا ورکړه. لاس انجلس ټایمز لیکي د اګست په 11مه په ننګرهار کې له دې پیښې یوازې یو روغ کس ووت او افغان چارواکو هم چې سیمه کتلې ویلي سوزوکي وړه لارې د ماښام له 15 مخکې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لګېدلې وه. د امریکا پوځ له پیښې وروسته په یو بیان کې تایید کړه چې برید یې کړی خو هغه سخت دریځې په نښه شوي چې په یو موټر کې وسلې بارولې. د امریکا د پوځ په بیان کې ویل شوي په پیښه کې ملکیان نه دي وشتل شوي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو او اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې مو ښاغلی نسیم ستوری په اروپا کې د افغان فرنګیانو له فرنګي اڅو خبروي.
زما شاعران لیکوالان خپل ستونزې لري، دغه ځای خپل لري.
په پی ډی ایف ډول د کتابونو لیک درا لیک په باره کې د لیکوالو او فرنګیانو خبرې اورو.
دغه د پی ډی ایف ته کار شته، دغه په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم نشته، هلته هم کتاب چاپیږي او په لکونو ټوکا چاپیږي او خلک یې لولي.
درې لنډې کایتونه د نوې شاعري او په شعر کې د تغزل په ارتباط له ښاغلي بختیار تلاش سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو، همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د میرویس نیکه کلا رغول کیږي. د میرویس نیکه کلا د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې په 15x15 متره مربع ځمکه کې لا هم په نړیدلي شکل ولاړه ده. دا کلا دوه دروازې او څلور برجونه لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فنی او تخنیکی هیئت چې په دې وروستیو کې دا کلا کتلې وایي چې اوس یې له څلورو برجونو څخه یوازې یو جوړ دی او درې نورې نړیدلي. دا فنی هیئت څرګندوي چې د دغې کلا په رغولو به تر 15 میلیونه افغانیو پورې لګښت راشي چې بودیجه چمتو شوې او په نږدې راتلونکي کې د بیا رغونې چارې پیل شي. په مزار شریف کې هنري نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د لیندې د میاشتې په 9 نیټه جوړ شوی وو، د 30 تنو انځورګرانو او واکاسانو 150 سره نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د جوړونکي محمد ساحل زوها په وینا دوی غوښتل چې د دې نندارتون په جوړولو سره ځوان هنرمندان وهڅوي چې په خپلو اثارو کې د افغانستان د فرهنګ او تاریخ مثبتې جلوې وځلوي. په روان کال کې د بلخ هنرمندانو په مختلفو برخو کې تر 15 ډیر نندارتونونه جوړ کړي دي. دا دی ولایت ډیری هنرمندان دا وایي چې دوی د نندارتونونو د جوړولو لپاره دایمي مرکزونه نه لري او دولت باید په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د سلطان علاءالدین د فلم پر ضد سلګونو راجپوتانو له تاوتریخوالي ډک لاریون وکړ. په پام کې و چې دا فلم په وروستیو کې نندارې ته وړاندې شي، خو تر نندارې مخکې د جیپور د راجپوتانو له غبرګون سره مخ شو. د فلم اصلي داستان د سلطان علاءالدین خلجي د مینې کیسه ده. دای د رانی پادماواتی په نوم په یوه راجپوتې نجلۍ مینېږي، هڅه کوي چې خپله یې کړي، خو نجلۍ غاړه نږدي او په اخر کې ځان ورته غورځوي. دا د مینې په حق لا په 14مه پیړۍ کې مالک محمد غیاسی او شیری ټولګلی کلی چې لمنځپانګې د فلم د سناریو په جوړولو کې هم کار اخیستل شوی. سلطان علاءالدین خلجي په هندوستان کې د خلجیانو د پیر مسلمان پاچا تیر شوی. دا ترمنتوب له مخه د خپل تر لور ملکه جهان سره واده کړی وو.
شاعر او لیکوال نسیم ستوری چې په آلمان کې ژوند کوي وایي افغان لیکوال او شاعران اوس هم په مشاعرو او فرنګي غونډو کې ګډون کوي، خو په غونډو کې له ګډونه علاوه نورې هڅې ډېرې منسجمې نه دي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي لنډه مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په اروپا کې د افغان لیکوالانو بالخصوص د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د وضعیت په اړه راته وایي، څه څه کوي فعلاً، په کومو کارونو اخته دي، څه کارونه یې کړي دي د ادبیاتو لپاره؟
الله تاسې هم مننه چې وخت هم راکه او چې زما غږ وطنوال واوري. په اروپا کې خو په موجوده وخت کې د ادبي هلې ځلې ډېر مخ په وړاندې روانې دي، ډېرې ټولنې جوړې شوې دي. په دې ټولنه کې وخت په وخت باندې شاعران را جمع کیږي، ادیبان را جمع کیږي، خپل شعرونه اوري، او موږ هم اوس په کولن کې د کونړ سین په نامه یو مشاعره لرو چې هغه کې د ټول اروپا نه شاعران برخه اخلي، هغه کې ګډون کوي. صرف موږ د کونړ سین مشاعره په دې نامه ده، موږ د دې خاطر چې د کونړ سین ارزښت د خلکو پام شي، د کونړ سین ارزښت چې دی هغه ډیر زیات دی، چې په دې باندې پلونه جوړ شي، په دې باندې بندونه جوړ شي، په دې باندې د دې نه ګټه واخیستل شي. او شاعران خپل دلته شعرونه هم جوړوي، شعرونه هم لیکي، خو کتابونه چې چاپ کوي په پېښور کې یا په جلال آباد کې، هلته چاپ کوي یا په افغانستان په نورو ولایتونو کې.
کوم مطرح لیکوالان او شاعران فعلاً په دغې ټولنه کې راځي او ګډون کوي په پروګرامونو کې؟
دا خو ډېر زیات دي، یعنی که د دې نمونه اخلم رمانه څوک پاتې نه شي، هغه بیا ګیلمن نه شي، ډېر زیات دي. یعنی ټول لږ په کوم چې په زموږ په دغه کې دي، په د کولن په شاوخوا کې دا ټول شاعران دي، بې شمېره شاعران دي. او نن سبا هغه یو ملګري مخکې ما اورېدلی و چې هر پښتون شاعر دی، وایي کم از کم یو دغه وترزه ده، یو ټپه زده یا یو ټپه زده کولی شي، جوړولی شي. نو ډېر زیات نمونه ډېر زیات دي، اوس که زه څو نمونه واخلم نو نور نه پاتې شي، یا دغه نه شي چې ګیلمن نه شي رانه.
په اروپا کې خو لکه څنګه چې تاسو ویل او معلومات هم شته، ډېر زیات پښتانه شاعران، لیکوالان او ادیبان اوسي، دوی ډېر زیات کارونه کړي دي څنګه چې تاسو یادونه وکړه، او معلومات هم شته، او په ټولنیزو شبکو کې د دوی شعرونه لیکنې شته. خو په افغانستان کې دننه دغه لیکنې ډېرې زیاتې نه رسیږي، هلته د کتاب په شکل نه شي رسېدلی، یا دغه هڅې ولې نه کېږي چې هغوی ته دغه انتقال شي؟
موږ خو کوښښ کړی و، موږ تقریبا یعنی چې دلته څوک دلته خو امکانات دی، انټرنیټ زیات دي، سړی کولی شي هر څه په انټرنیټ کې وګوري یا کتابتون ته ورشي، هغه کې وګوري. خو په دننه په هیواد دننه په کار دی چې کتابونه چاپ شي، کتابونه ولېږل شي، هلته خلک کتاب سره علاقه لري او کتاب وګوري، ځکه ټول خلک لاسرسی نه لري انټرنیټ ته، او نه ټول خلک کمپیوټر لري یا دا لري. نو دا هڅې خو موږ کړي، موږ خلکو ته ویل زیاتره هڅې شوي دي، همیشه کتابونه هلته چاپ کیږي، شاعران هم چاپ کوي، ادبي کتابونه هم چاپ کیږي. واپس چې دغه ته چې راځي اروپا ته ډېر کم شمېر راځي، یو څو دانې ته راځي، نور مالته پاتې کیږي، مالته تقسیمیږي. خو له بده بخته اوس موږ کوو که یو حساب کوو چې پښتانه کله موږ د اویا ملیون نه جیږي حساب وو کنه، او که زموږ د یو دغه پته ولګېږي د یو کتاب چې چاپو یا 500 جلد یا زیاتو نه زیات 2000 جلد، نو 2000 کتابونه ټوکه 2000 ټوکه کتابونه دغه ته نه رسیږي. نو په کار دا چې موږ دا ټوکونه زیات کو کنه، د دې کتابونه ډېر چاپ کو، یو مشکل دغه یو سره.
په اروپا کې لکه څنګه مې چې وویل شاعران او لیکوالان شته، خو د معاصر ادب د انتقال په برخه کې هڅې کمرنګې دي په افغانستان کې. په افغانستان کې شاعران او لیکوالان، او لکه څنګه چې تاسو ویل هر پښتون یو شاعر دی، یو څه زده دی، یو ټپه زده ده، خو هغه څه چې لري هماغه لري، د نوي کېدو په خاطر باندې کمې هڅې ورته شوې دي. که وی هم شته خو ډیر کم دی، هغه څه نه دی چې په ژبه کې تحول رامنځته کی، نوښت رامنځته کی، او لکه نورو ژبو لکه فارسی ژبه چې ډیر زیات ورته خدمات کیږي. په دیونی په سر کې په فرانسې کې کتاب چاپ کیږي، په اخر کې په ایران کې په دری باندې یا په فارسی باندې د دې ترجمه پیل کیږي او چاپ کیږي. په ظرف دی یوه میاشت کې کتاب په فارسی ژبه هلته ژباړل کیږي، خو په پښتو کې دغه سیاست نشته. که ژباړه هم وی، له فارسی راژباړي، له اردو راژباړي، له درېمې له دومې ژبې راژباړي، مخامخ ژباړه ډېره کمه ده. تاسو چې په جرمني کې یا په نورو هیوادونو کې، ناروې کې، په ایټالیا کې، په فرانسا کې چې د ادبیاتو مهد شمېرل کېږي، بنسټ دی د اروپا د ادبیاتو، دغه سې هڅې ولې نشته چې بالاخره د معاصر ادب، د اروپا د ادب چې ډېر زیات نوښتونه پکې کېږي، هر ورځ د ژوند نوې تجربې پکې پنځول کېږي او پکې شریکېږي او نوی شی دی، بالاخره دا ولې افغانستان ته نه انتقالېږي؟
نو دا تاسو چې کوم مثال ورکړه، لکه د بلګنګ ویله د ایران یا د فرانسې یا د نورو ژبو، فرانسوي ژبو یا د اروپایي ژبو، اصل د پښتو چې د ډېره غني ژبه، د پښتو لپاره کار نه شوی. د پښتو لپاره په کار دی چې په دولتي یا په سرکاري کچه باندې داسې یو مرکز جوړ شي. اوس موجوده حاله که سړی فکر وکړي چې د علوم اکاډمۍ ده، خو علوم اکاډمۍ باید د لپاره یو مرکز جوړ شي، د لپاره یو کار وکړي، د ژباړې خپل سنټر، ملکر سنټر جوړ کړي، او د دې ژباړې لپاره داسې خلک وګماري چې هغه په دې مکمل په دې باندې لاسرسی ولري. اول خو موږ پښتو ژبه چې ده اوسه پورې یګانو مسله ده، اوس یې رسمې شوې دي، اوسه پورې په دې برخه کې موږ مشکل لرو. ژباړه خو ډېر وروستنۍ خبره ده. که ته پخواني کتابونه راواخلې چې د پښتو د علوم اکاډمۍ چاپ کړي دي نو تیرې لسیزې راواخلې نو اوسه پورې مغه رقم دي، د یګانو سمون پکې نشته دی. مغه رقم سره رقم چې دي ډېر کم کتابونه دي. اوس د ژباړې لپاره اوس په کار ده. اوس دا ټول مدا نور دغه چې دي دوی خپل مرکزونه لري، حکومتي ملاتړ لري. زموږ حکومتي ملاتړ
شاعر او لیکوال نشي کولای،
یوازې شرمن شاعر او لیکوال نشي کولای. هغه خورا موږ دغه کړی چې کتابي چاپ کړی دی کنه، خپل کتاب چاپ کړي د ژباړې لپاره هغه ډېره وسه وکړي نو دومره وسه نه رسېږي. دا یو مکمل یو مکمل پروګرام واړي او د حکومتي سطح باندې یا دولتي سطح باندې د دې ملاتړ پکار دی. هغه پکار دی چې دا کار ته اوږه ورکړي، چې هغه نه غیر نشي کېدای، ځکه پښتو لپاره حکومت اوسه پورې څه کار نه دی کړی.
یوه اندېښنه د هغو خلکو په وړاندې شته چې هغوی په ژبه باندې دردیږي، ځورېږي، د ژبې په کمزورتیاو باندې، په دې باندې چې کار نه ورته کېږي. هغه دا چې د بهر لیکوالان او شاعران د کور دننه لیکوالانو په تمه ناست دي او د کور دننه د بهر په تمه باندې ناست دي. په همدې منځ کې ژبه بیچاره پاتې کېږي او مخته نه ځي. ولی دغه سی وه همغږی نشته. بلاخره دا خو د خپل لیکوالانو او شاعرانو په لاس کې ده. په کابل کې یو ډیر وړوکی مرکز دی په نوم د افغان ادبی بهیر، خو هلته دغه هڅې دومره متمرکز دي چې له ټولو ځایونو نه د ادب او د پښتو مینوال راځي، شعرونه سره وایي. له دغه سی مرکزونو سره ستاسو د مرکزونو ټولونو تماس څنګه دی؟ بلاخره دغه هم کېدای شي یو طریقه وي چې دغه راکړه ورکړه د ادبیاتو سره تبادله سره وشي، بلاخره افکار سره تبادله شي، فکرونه نوي شي. دغه سی هڅې شوې دي که څنګه؟ دا خو د یو شاعر او لیکوال او د یوې ټولنې په لاس کې ده.
مونږ خو په خپله د هېواد دننه چې شاعران دي، لیکوالان دي، په انفرادي توګه وا یا ټولنې دي، موږ سره رابطې لرو، موږ سره اړیکې لرو او اوسه نیولیم دي. او دا همغږۍ لپاره دا ښه کار په کار ده چې داسې کارونه وشي چې سره همغږي شي. موږ کوښښ کړی دی او په دې تمه یو چې دا به انشاءالله مخ په وړاندې ځي او دا زموږ کوښښونه به یو نتیجه لاسته راوړي، یو پایله به یو ښه پایله به ګورو. خیر انشاءالله موږ هڅې کوو. موږ چې کوم چا سره اړیکې لرو، هغې سره موږ رابطې لرو کنه. خو دا اروپا مشکلات جدا دي، د دې ستونزې جدا دي، د هغه ځای جدا دي. دا هر ځای کې خپلې خپلې ستونزې دي. دلته نو دیز شاعران لیکوالان خپلې ستونزې لري، د هغه ځای خپلې لري. نو موږ په دې امید دي چې بس دا ستونزې بس خیر انشاءالله ختمیږي او دا به سره نږدې کېږي. امید کوو، تمه لرو او کوخه خو مسیکو
دنیا په امید خړل سوي.
دنیا په امید خړل سوي دا بالکل. کوخه خو مسیکو
کور ودان ځان دی وسه مننه سلامات
تا ځان تیر مون نه کور ودان آباد.
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري.
په دې ورستو کې یو شمېر لیکوالو، شاعرانو، د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو په ټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی ایف باندې پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړای. دوی وایي د کتابونو دا ډول لیږد رالیږد د کتابونو بازار ته زیان اړولی او خپرندوی ټولنې او کتاب پلورونکي له اقتصادي اړخه او یو لړ نورو ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ همکار ذبیح الله مومن په همدې اړه رپورټ چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
په دې وروستیو کې په لر بر کې یو شمېر لیکوالو، شاعرانو، د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو پر ټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی ایف باندې د پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړی. لیکنې کړي او د کتاب لمینه والی غوښتي چې پر ویب سایټونو او ټولنیزو رسنیو په پی ډی ایف باندې کتابونه نه خپروي. دغه خلکو په خبره دا کمپاین د دې لپاره پیل کړی چې په دې وروستیو کې ځینې کسان ان لیکوالو، شاعران پښتو کتابونه پر ویب سایټونو په پی ډی ایف باندې خپروي، چې لامل یې د کتاب بازار ته زیان رسېدلی او خبرندوی ټولنې او کتاب پلورونکي له اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو سره مخ کړي. په دې لړ کې د خبرندوی ټولنو مشرانو کتاب پلورونکو پر فیسبوک لیکنې کړي، د کتاب د بازار خرابېدو بلکې وړاندې کړي او لوستونکو د کتاب له مینوالو هیله کړي چې د کتاب مطالعې د ودې او د دې کلتور د عامېدو په لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې زرګونه پښتو کتابونه خپاره کړي او دا لړۍ لا روانه ده، هم له دې ستونزې سره ټکوي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼې له پښتنو د ګیلې په ډول په پېښور کې د یو ستر کتاب پلورنځي سعید بک بینک د بندېدو قصه کړې چې څه موده مخکې د پښتنو د بېغورۍ له امله په پېښور کې خپله ستره څانګه وتړله او اسلام آباد ته وکوچېد. ښاغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ویب سایټونو د پښتو نو چاپ شو کتابونو د خپرولو لامل خپګان خود او وی وایي
همنګ بار بار ویلي چې دا ته په خرص باندې ډیر بد اغیز کړی دی. دا ښکار نه دی خبرند خو ځینې خلک جالبه ده چې ځینې خلک فکر کوي چې موږ په خنیت کوو چې موږ ټول پښتنو ته کتاب رسو. حال دا چې نه کتاب رسیږي په دا قسم باندې نه سوګ لولي او بد اغیز دا دی چې د کتاب مارکیټ هم خراب وي.
اسد دانش په همدې لړ کې د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران یادونه هم کوي او په خبره ایرانیانو او پاکستانیانو کې د مطالعې دود ډیر دی. همدا لامل دی چې یو نوی اثر زرګونه ټوکه چاپ او بازار ته راشي نو په اونۍ کې دننه خرڅ شي. خو دلته بیا خبره برعکس ده، پښتانه له کتاب او مطالعې سره مینه نه لري، کتاب نه پیری. همدا وجه ده چې موږ کله یو مهم اثر یوازې زر ټوکه چاپ کړو نو په کلونو کلونو پروت وي. د ښاغلی دانش په خبره پر ویب سایټونو په پی ډی ایف باندې د کتاب د پورته کولو مخالف نه دی، خو زیاتوي که دا خلک د خپرندوی ټولنو او پښتني کتاب پلورونکو ملا نشي ورتړلی نو لږ تر لږه دغه کتابونه پورته کړي چې څو کاله مخکې خپاره شوي وي، په بازار کې نایاب وي او خلک ترې ګټه پورته کړي. اسلام آباد میشته لیکوال شاعر رشید خټک بیا په پی ډی ایف باندې د کتاب د غوښتلو دود غندي او په دې لړ کې د اروپا او امریکا بیلګې وړاندې کوي او وایي که چیرې نوي کتابونه په پی ډی ایف باندې خپرېدل ښه دود وای او لوستونکو ترې ګټه پورته کولای شوای نو په اروپا او امریکا کې به کتابونه نه چاپېدل بلکې یوازې په پی ډی ایف پنه بخبرې دل. خغله خټک په دیړه وای
مونږ خو هسه هم کتاب د لوستلو کلتور نه لرو چې څوک لولي هغه ته خلک ډالۍ کوي. خپل لیکوالانو شاعران دي، د شاعری خو هم یو شاید خډیر غټور کتابونه هم څوک په پیسو نه اخلي په پښتو کې. مهله لری چې رسوک لري ته ډالۍ کوي. دغه د پی ډی ایف ته کار شته، دغه پډیرو پر مختللو هوادونو کې هم نشته، هلته هم کتاب چاپیږي او په لکونو ټوکا چاپیږي او خلک لولي. کدا داس یو خښ شي نو هغه به د کتاب ورکړي او دغه انلاین ورژن به ټول خلکو بدل وستل.
لیکوال ژباړن میر احمد یاد چې تر دې دمه ګڼ شمېر مهم او تاریخي اثر پښتو د ژباړلي هم په پی ډی ایف پڼه د کتاب خپرولو مخالف کاری. ښاغلی یاد همدغه دود ته په اشاره وایي
کتابونو د ترجمې او د دې په چاپ باندې چې څومره انرژي مصرفېږي، څومره وخت پرې مصرفېږي، دغه ملګري چې څوک د خدمت په نوم باندې دغه پی ډی ایف نه پوسټ کوي او خلکو ته لیږي، دوی په دې نه دي خبر کنه. بیا زموږ داسې ګرم بازار نه لري چې موږ مطلب یو کتاب چاپ کوو هغه دې په لس پنځلس ورځو کې میاشت حتی شپږ میاشتو کې خرڅ شي. نو زر کتابونه سل خرڅ شوي، بس هغه یو چې پی ڈی ایف کی جگی کی کنا. نو دا خبر نه ده لګ تر لګه کمنګ سره دا هیڅ چیرې موږ د پښتو لپاره خدمت کوو. نو دا خدمت نه بلکې دا د پښتو نه د خلکو ضرورت ور کول. نو که چا سره دا احساس چیرې زه خدمت کوم نو بس مهرباني وکړه دا خدمت دوی چیرې هم د چاپ کتاب دی ولست نه ولي په خپل ملګرو دی تقسیم کی چم گاون کې تقسیم کوو. نو د خدمت طریقه دا ده
یا ټینګار کوي چې کچیر د غلړی همدا سره ونوي نو پښتو کې باید کتابونه د چاپ بازار لا پسې ټکنې شي او په خبره چې دا په پښتني ټولنې ته زیان ورسوي.
چې همدا اوس موږ خبروندوی والے ته چې زمون کتاب چاپ کوي کتاب نه خرڅي کې زین چاپ کوم کنه. اول چې زمون کتاب نه چاپ کیږي موږ مجبور یو چې کتاب به موږ بند کو او چې موږ کتاب بند کو نو دا وس نور کتابونه به ناراضي ټولنې ته انداز نه چې موږ کتاب ترجمه نه کو خبروندوی چاپ نه کینو لوستونکو به کتاب پیدا نه کی او دغه کم یو لین چې دا سره روان شوی دی او پروسر روان شوی دی دغه مخبونه.
کابل میشته لیکوال شاعر طاهر ځلاند بیا په دې باور دی چې که څه هم په پښتني ټولنه کې د کتاب خپرولو تاریخ مخاینه لري خو پښتانه د نورو قومونو په پرتله کتاب او مطالعې سره ډېره علاقه نه لري. ځلاند که څه هم دا چار د کتاب چاپونې او خپرونې د روان بهیر لپاره زیانمن بولي، د دې تر څنګ نه حقوقي پلوه هم د خلکو کتابونه له اجازې پرته په پی ډی ایف بڼه خپرول غیر اخلاقي کار بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
په حقوقي لحاظ کله چې کتاب چاپ کیږي په هغه یو لیبل لګیدلی چې د دې کتاب ټول حقوق د خپرندوی ټولنې سره خوندي دي. په حقوقي لحاظ باندې دا یو سرغړونه ده که خپل حتی د غلي کتاب لیکوال هم دا کار وکړي، ځکه چې پروتوکول د خپرندوی ټولنې سره داسې چې باید یوازې د هغه د خوښي او د رضا مطابق هغه خپور شي. دویم اړخ د کتاب بازار ته تاوان او نقصان اړول دی. پښتنو کې یو خو د کتاب د پلور بازار ډیر وړ کې دی، یعنی یو کتاب ایله 2000-3000 جلد کتاب چې دی ایله په سختۍ سره ووځي.
په جلال آباد کې د امر کتاب پلورځي سختن لیکوال ژباړن ظاهر امر هم له ورته ستونزې شکایت کوي. ظاهر امر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې د حل لپاره دوه لارو چارو خپلولو یادونه وکړه. وی وی
اکثره د شي وی چې کتاب لا چاپ نه مونږ نه پی ډی ایف وخت نه کی خلک میسج را کوي کمنټونه کې دا خبر را تلي. دوه لارې دي زموږ سره. یو لار خو دا ده چې ځینې بهر میشتي دي یا ځینې د دننه هیواد کې د پی ډی ایف باندې کتاب غواړي، نو کوم خلک چې هیواد کې دننه دي هغه ته خو یې خبره ده چې د کتاب پلورنځو نه ترلاسه کوي. دویمه لار ده بهر میشته هوادوالو لپاره دا چې دوی کتاب د پوسټ د لارې وو د درې کسره یوځی شي دیو کتاب په ځای څنور کتابونه مو غواړي نو هغه ته یو ګټه دا چې د عین مطلوب کتاب سره به څنور کتابونه تر لاسه پرندوی ته به ګټه دی کتاب لرون کې چې یو کتاب په ځای به څنور کتابونه مخ
دا یادونه ورده چې په دې وروستیو کې په پیښور کې میشت ډېری کتاب پلورونکي هیواد ته ستانه شوي او په کابل جلال آباد او نورو ولایتونو کې کتاب پلورځي جوړ کړي خو دې په وینا کې چیرې د کتاب بازار همدا شان خراب روان وي او پاملرنه ورته ونشي نو ښایي ډېری کتاب پلورځي وتړل شي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځوان شاعر صفی الله مسلم وایي هنري فعالیتونه مینا او مطالعه غواړي. د هنرمند خبره هغه وخت نوي کېدای شي چې خپلې تجربې وړاندې کړي. له ښاغلي مسلم سره زموږ همکار همایون هیواد لنډه مرکه کړې ده چې د ښاغلي مسلم په یو شعر پیلېږي.
لکه سپرغۍ مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنګونه راغلل د جنګونو په سر. لکه سپرغۍ مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنګونه راغلل د جنګونو په سر. خاموش شپې سپینې سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي، خاموش شپې سپینې سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي. راته ایثار دی رانه ستوري پورې غرونو په سر. زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه، زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه. لکه ماښام شي ډیوې بلې د قبرونو په سر. لا خو مې هغه سي په زړه باندې راګرځې ګرانه، لا خو مې هغه سي په زړه باندې راګرځې ګرانه. لا خو مې هغه سي اور بل دی د زخمونو په سر، لا خو مې هغه سي اور بل دی د زخمونو په سر.
مسلم صاحب کدا راته وایي چې څومره وخت کېږي شعر لیکي او څومره شعرونه به تر اوسه لیکلي وي؟
شعر زړه ډېره پخوا راهیسې لیکم، خو سي په کوم شکل چې ساس لی د شعر چوکاټ ته راغلی یم، هغه څه نا څه د تورې کرښې سره تړلی سم، نو څلور پنځه کاله کېږي چې شعر ته مې مخه کړې.
دغه د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه که وغږېږو، تاسو شعر لیکئ، کوم مسایل مو په شعر کې ډېر دي؟
موضوعات خو ډېر دي. هر شاعر ځینې دردونه د ټولنې ناخوالې کله کله د خپل ذوق مطابق یا ځینې وخت هغه د زړه درد سیدای بیانې په شعر کې. ما هم همدغه شان خپل درد او د ټولنې ناخوالې او کله کله د خپل فکر یا د خپل خیال په کوم تصویر یا کوم انځور چې ما ترکی.
تاسو چې کله شعر لیکئ موضوع در سره وي په هغه شعر لیکئ که نه یو څه ذهن ته راشي یا کینئ خپله یو څه ولیکئ
مخکې له شعر نه چې کله په کوم څه شعر کړي دي؟ هغه اکثره د ټولنې ناخوالې دي یا هغه درد چې ولس پې کړیږي. خو ځینې داسې شعرونه هم شته چې یو ناڅاپه شکل راځي، نو هغه شعرونه مې هم لیکلي دي.
نو اوس که یو شعر واوروئ.
په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره، په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره. څنګه حیرانې در نظر شمه حیران تصویره. د چا د یاد د درد شیبې می چې په مخه واخلي، د چا د یاد د درد شیبې می چې په مخه واخلي. بس تا تراوړم لپو سترګو کې باران تصویره. زما له اوښکو ډکې سترګې ستا حیرانه کاته، زما له اوښکو ډکې سترګې ستا حیرانه کاته. زما په درد خو نه لمبه شوې نه شوې وران تصویره. ته مې د مینې تسلسل، ته مې د ژوند په سرلی، ته مې د مینې تسلسل، ته مې د ژوند په سرلی. زما د سوي سوي زړه تاخ کې جانان تصویره. ستا د حیران 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 نظر بلا واخلمه، ستا د حیران 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 نظر بلا واخلمه. زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویره، زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویره.
مسلم صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې زه په ټولنه چې څه تیریږي هغه په خپل شعر کې راخلم، یعنی دغه د ټولنې ستونزې یا دغه غمونه دا چې دي دا په ټولنه کې شته دي او دې سره ټول خلک عادت دي. هر ورځ موږ وینو چې دغه ډول بدې پېښې په افغانستان کې کېږي، خو دلته نوی څه دي؟ یعنی شعر خو نوی څه غواړي، نوښت غواړي، نوې خبره غواړي. په دغو پیښو کې تا ته نوی څه ښکاري او په شعر کې دي له دغو پیښو نوی شی چې تا وړاندې کړی وي څه دی؟
زه فکر کوم چې هر هغه فرهنګي حرکت چې نوښت پکې وي یا ادبی حرکت هغه چې په نوښت ولاړ وي هغه خلک خوښوي او خلک دغه سره شوق او علاقه ښیي. هغه څه چې ما مخکې د خپلو خبرو کې ویلی شي، هغه څه چې ما لیدلي او هغه څه چې زه دردولی په خپل شعر کې مې راخیستي، خو دا چې ځکه اوس وایم چې په خپل شعر باندې دلته تفسیره وکړم چې دا نوښت لري یا یو ډول اضافه والی یا سته پکې، خو دا زه نسم ویلی، خو دا قضاوت به وګړو او لوستونکو ته پرېږدو چې هغوی پکې څه وایي.
په دغه عمر وخت کې چې تا شعر ولیک، د شاعرۍ په اړه که خپلې تجربې راته وایي چې تا ته شعر څنګه ښکاره شو، او که یو څوک یې لیکي ستا مشوره یا ستا تجربه کله هغه سره شریکوي چې هغه د شعر په لیکلو کې دغه شعر ښه کوي؟
اول خو مینه او شوق دا ډیره مهمه ده، چې دی دې سره مینه ولري، یعنی هر هغه کار چې کیږي خصوصا ادبي بخش کې نو هغه باید علاقه ولري. دوم، که څوک غواړي چې شعر ولیکي یا د شعر د ادب په نورو چوکاټونو کې کار وکړي، لازمه دا ده چې هغه د نورو شاعرانو یا د نورو ادیبانو د لیکوالانو لیکنې شعرونه وګوري، ادبي غونډو کې باید کینی، له نورو شاعرانو سره خپلې تجربې یا د نورو شاعرانو نه خپلې د هغوی تجربې واخلي، او له هغوی سره د خپل ادبي فعالیت چې د کړی هغه شریکي، کېدای شي دا واقعي سي.
اوس به نو یو بل غزل درنه واورو.
او غزل ده وای چې ستا د ټنډې په جلوه باندې پوی نشم، ستا د ټنډې په جلوه باندې پوی نشم، په کنغښتې څومره لویه معما وه، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، یو چا یخې په وجود کې راته سا وه، او تیرې شپې له هر نظره رڼا یووړه، تیر شپې له هر نظر رڼا یوړه، خدا ستا د سترګو هغه سی رڼا وه، او دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دا دنیا خو بس همدغومره دنیا وه، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټوله شپه به مې په غیږه کې صحرا وه، ټوله شپه به مې په غیږه کې صحرا وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس ته نقل وار دی. وږمې دا ځل درې لنډې کایتونه راوړي. دا وایي هر نقل ځانګړی پیغام لري چې ډېر څه ترې زده کېدلای شي. غوږ به شو وږمې ته.
تیرو هیرو زمانو کې د رنگ رنگ وزرونو چغیدونکو مرغه باربیت په ځنګلونو کې نه بلکې د خلکو په کورونو کې اوسېده. باربیتان دومره تکړه و چې په کوم ځای کې به اوسېدل د هغه ځای د خلکو ژبه به یې په اسانۍ سره زده کوله. دوی ښه هوښیار مرغان وو او له انسانانو سره یې خبرې کولای شوې. یوه ورځ یو بې وزلی بزګر چې سونان نومیده او سخت وږی و، له خپل کور سره نږدې په پټو کې یوه میخه ولیده چې بې څښتنه په خپل سر ګرځېده. دی پوه شو چې میخه د ده د ګاونډي کلا هانده، خو څرنګه چې ډیر وخت یې غوښه په ژبه نه وه ایښي، لوږه ورباندې زوروره شوه او د میخې د پټولو نیت یې وکړ. میخه یې ونیوله، چټپټ یې حلاله کړه، ټوک ټوک یې کړه، غوښه یې کور ته راوچلوله، یو څه یې پخه کړه چې د لوږې اور ورباندې ووژني، او نوره یې ټوله په خپل ګودام کې پټه کېښوده چې په ورو ورو به یې خوري. سونان خپله ښځه او ماشومان راوبلل، د غوښې د موندل کېدو زیری یې ورباندې وکړ، او د ګاونډۍ د میخې د پټولو په کیسه یې وپوهول. په سبا ورځ د سونان ګاونډۍ کلاهان د هغه د کور دروازه وټپوله، او چې دی ور ووت ورته یې وویل، میخه مې ورکه ده، تا خو به نه وي لیدلی. سونان سترګې کوزې واچولې او ځواب یې ورکړ، نه نه مې دی لیدلی. دغه وخت باربیټ ناڅاپه خوله پرانیسته، ویې ویل، سونان تېره شپه د میخې غوښه پخه کړه او نوره غوښه یې په ګودام کې پټه کړې ده. دواړو کسانو مرغه ته وارخطا وارخطا وکتل، او مخکې تر دې چې سونان ته څه ووایي کلاهان د هغه ګودام ته منډه کړه. سونان پسې ورغی او مرغه هم په دوی پسې والوت. په ګودام کې چې کلاهان غوښه ولیده، په حیرانۍ سره یې سونان ته وویل، دا څه دي؟ سونان لکه څوک چې هیڅ وار خطا شوی نه وي په سوړ انداز ځواب ورکړ. دا زما د خپلې میخي وخه ده، ډېرې ورځې په خوا مې حلاله کړې وه. باربیت یو ځل بیا په خبرو راغی، ویې ویل نه نه، دا د هغې میخي وخه ده چې پرون دې حلاله کړې. تېره شپه د میرمنې او ماشومانو ته هم همدا خبره وکړه چې زه یې کوم. سونان او کلاهان دواړو یو ځل بیا مرغه ته په حیرانۍ وکتل. سونان په قهر شو او کلاهان نه پوهېده چې اوس د مرغه ومني که د سونان. سونان وویل راځه سبا ته به دا خبره په قاضي باندې فیصله کړو او وبه ګورو چې د انسان خبره مني که د بې عقله مرغه. کلاهان ورسره ومنله او ویې ویل چې سبا به له ده او مرغه دواړو سره په محکمه کې وویني. سونان چې کلاهان رخصت کړ د کور دروازه یې په ځان پسې پورې کړه او خپل اندېښنو سره یوازې شو. د له اوږده فکر وروسته یو چل ته پام شول. مرغه یې ونیو او په یوه لوښي کې یې واچو او د لوښي په سر یې یو تور ټوکر وغړاوه. په هغه شپه آسمان تک شین و، ستوري پراکېدل او پنځلسه یې خندلې، خو د لوښي په منځ کې تکه توره تیاره وه. وروسته بیا سونان د لوښي په ټنګولو او ټکولو شروع وکړ. اول یې ورو ورو او بیا یې ښه په زوره ټکار یې ورباندې جوړ کړ. د لوښي په منځ کې ایسار مرغه ریږده اخیستی و. هغه له ځانه سره وویل چې اوف، آسمان څنګه بدغړمبېږي، څنګه تالنده ده. مرغه چې له تالندې باد منل له ویرې د پاڼې غوندې پوړېده. دغه وخت سونان د لوښي د سر په غوړولي ټوکر باندې اوبه واچولې چې لاندې د خوارکي مرغه په سر او رنګینو وزرونو باندې داسې څڅېدلې لکه باران چې اوري. مرغه له ځانه سره وچونېده. په ریږدېدلې غږ یې وویل اوف، څومره تیاره او باراني شپه ده، خدای دې ژر تیره کړي چې رڼا شي. همداسې وشول. سونان سهار وختي د لوښي له سره تور ټوکر لرې کړ او په مرغه باندې یې رڼا ولیده. سونان مرغه ته وویل چې دواړه به محکمې ته ځو. په محکمه کې قاضي د کلاهان خبرې په غور واورېدې. بیا یې مرغه ته د خبرو نوبت ورکړ. مرغه چې غاړه هڅکه نیولې وه قاضي ته وویل زما څښتن، د خپل ګاونډي میخه حلاله کړه، د هغې غوښه یې یو څه وخوړه، نور یې په ګودام کې پټه کړه. ما همدا خبره له خپل څښتن څخه چې خپلې میرمنې ته یې کوله ټکي په ټکي واورېدله. سونان د مرغه په خبره ومسېده. قاضي ورته وویل ولې مسېږي؟ سونان وویل صاحب، زه هیڅ نه پوهېږم چې تاسې ولې د یوه بې عقل مرغه خبرې اورئ. قاضي ورته وویل په دې هر څوک پوهېږي چې باربیت یو ډېر هوښیار مرغه دی، د ده خبرې باید واورو. د سونان په شونډو یو ځل بیا مسکا خپره شوه. ویې ویل صاحب، دغه باربیت همیشه ناپړېتې وایي، زه به اوس د ده کومه کیسه درته کوم. رښتیا تاسې خو ورنه وپوښتئ چې دا تېره شپه څنګه وه، څه حال و؟ قاضي باربیت ته مخ واړاوه او د تېرې شپې پوښتنه یې ورنه وکړه. باربیت یو ځل بیا غاړه هڅکه کړه. ویې ویل تېره شپه تروږمۍ وه او سخت باران ورېده. کابو ټوله شپه د تالندې غرهار و. په محکمه کې حاضرو ټولو کسانو ته د مرغه په خبره خندا ورغله، ځکه تېره شپه خو په آسمان کې وریز نه و او خورا ښکلې او روښانه شپه وه. سونان قاضي ته وویل صاحب، اوس خو به مو یقین شوی وي چې د داسې شي شاهدي د منلو نه ده. قاضي سر وخوځاوه. ویې ویل هو، ته بې ګناه یې، او څرنګه چې د دې مرغه خبرو په لوی جنجال پېښ کړی وي، نو زه امر کوم چې تر دې وروسته هیڅوک حق نه لري چې دغه مرغان په کور کې وساتي. ټول باربیتان باید له کورونو وشړل شي او له دې وروسته په ځنګلونو کې واوسي. یوازینی روان کس د لوی سیند په تل کې ژوي اوسېدل. سیند روان و، سیند سپانتو، اوبه بهېدلې، خو ژوي د سیند د تل او د څنډو په کاڼو او وښو پورې کلک نښتې و چې هسې نه اوبه یوسي او خوني څپې سر په کاڼو ووهي. وختونه اوښتل، اوبه روانې وې او د سیند د تل ژوي د صدمې له ویرې ځای په ځای پاتې و. په دې منځ کې یوه ورځ یوه ژوي وویل چې ځای په ځای پاتې دا یې زړه تنګ کړی دی، غواړي له روانو اوبو سره روان شي او د ژوند نوي رنګونه وګوري. نورو ژوو که هر څومره منه کړ او ورته وویل چې د ژوند هغه طریقه م پرېږده چې پلان نیکه دی خوښه کړې ده، مګر د دې ایسارېدو نه و. له ولاړ ژوند سره یې خدای پاماني وکړه او له څپو سره روان شو. د چې روان ژوند نه وکړی په اوله کې لږ بې تولی شو، څو ځله له کاڼو سره کلک ولګېد او دردونه یې تیر کړل، خو په لنډ وخت کې یې د پرمختګ چل زده کړ. ډیر څه یې ولیدل او د ټولو هغو ژوو په حال یې افسوس وکړ چې د سینه په تل کې د ژوند په زړو طریقو پورې ټینګ نښتي وو. هغوی چې به د ته وکتل و به یې ویل، بزرګ دی، نه ویریږي، بې وزرو الوزي. او بیا به یې آواز ورباندې وکړ، ای بزرګه دعا راته وکړه، ستا دعا قبلیږي. ده به ورته وویل، بزرګ نه یم، بیخي ستاسې غوندې یو څوک یم، د دعا په تمه مه کینئ، بس دومره وکړئ چې را روان شئ. زما غوندې به هغه ستاسې خبره بې وزرو والوزئ. هلی برکت په حرکت کې دی. خو دوی نه خوځېدل او په یوازینی روان کس پسې به یې ویل، بزرګو خو ارمان ارمان موږ یې لایق نه وو، رانه تیر شو، رانه لاړ. تر ټولو مناسب خدمتګار په تیرو زمانو کې چې د انسانانو پیر او پلور منع نه وو، د غلامۍ زمانه وه. یو شتمن د غلامانو بازار ته لاړ چې د زن د خدمت لپاره تر ټولو مناسب مریی ومومي. په بازار کې بې شمېره کوټنۍ وې. لومړۍ کوټنۍ ته ورغی، یو مریی پکې ناست و چې شاته په دیوال باندې بیه لیکلې وه، او ورسره دا هم لیکلي وو چې په وروستۍ کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مریی موندلی شي. شتمن دویمې کوټنۍ ته ورغی، هورې هم یو مریی ناست و او په دیوال باندې لیکلي وو چې په ورپسې کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مریی موندلی شي. د شتمن د پیسو کمی نه وه. په دې تمه چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس پیدا کړي، درېیمې کوټنۍ ته ورغی، هورې هم په دیوال لیکلي وو چې په ورپسې کوټنۍ کې لا ښه مریی موندلی شي. د هرې کوټې په دیوال باندې هم دا خبره لیکلې وه. او شتمن مخته پسې لاړ، د بازار په بل سر کې وروستۍ کوټنۍ ته ورسید. په وروستۍ کوټنۍ کې مریی نه وو، خو د مریی په ځای یوه هنداره ایښې وه، او د هندارې شاته په دیوال باندې لیکلي وو چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس هغه څوک دی چې په هنداره کې درښکاري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د روان کال د هنري او فرهنګي جایزو یو ګټونکی د درداباد شاعر ښاغلی بختیار تلاش و. تلاش وایي شعر باید شوري ولیکل شي چې د تغزل مرحلې ته ورسیږي. له دې ځوان او نوښتګر شاعر سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال بختیار تلاش سره په نوي شيري فورمونو او په نوي شيري بهیر لدی ور علاوه په تغزل غږیدلی تلاش سب سړی مشي.
سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته.
تلاش سب، زموږ ځوان شاعران اکثره وخت د تغزل کلمه ډیره یادې، خو فکر کوم تر ډیره پوری یو شمیر د تغزل په مفهوم نه پوهیږي. تغزل په شاعری کې یعنی څه؟
تغزل په تر ډیره داسې انګیرل کېده چې دا یوازې په غزل کې، خو دا په قصیدو کې هم کېدلی شي چې پیدا شي، خو د قصیدو په هغه عشقي برخه کې. تغزل د غزل تر ټولو خوږ او هغه بیت دی چې ستا د اظهار بشپړ حالت پکې بیان شي او ټول شعري خېګڼې ولري. دا که هر ډول بیت وي د تغزل په تعریف کې شامل کیږي.
یعنی استاس له خبرو دا معلومیږي چې تغزل به په یو بیت کې مال راڅرګندېږي، تر ډیره پوري به لتخیل او هغه استاس ذاتی احساسات او هغه څه چې تغواړي هغه ټول پکې ور انتقال شوی وي، او له دې ور علاوه ټول د شعریت توم نیولري.
بله
ولی هم دغه د تغزل تعریف دی، بس که دغه هر بیت ولري دا په تغزل کې شامل کی، خو دا تر ډیره بیا په نظمونو کې نشي راتللی، ځکه نظم دا ښیګڼې نشي راټولولی ټولې. نظم کې مثلا داسې پرله پسې یوه خبره باید شروع شي چې که په څو بیتونو کې وروسته خلاصه شوه، نو په د غزل په بیتونو کې بیا یو څه ډیر تش شاملی،
ځکه چې هغه معمولا بیتونه وي، یعنی د عربانو په اصطلاح یوه کوټه وي، هغه ټول مواد په هغه کې انتقالولی شي. د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې تاسې د غزل څنګه ارزوئ؟
ولا د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې شته دی، مثلا د شاه سعود په شاعرۍ کې شته دی، د ممتاز په شاعرۍ کې شته دی، د ریاست تسنیم په شاعرۍ کې شته دی، خو د احسان الله درمل په شاعرۍ کې شته، د ډیرو شاعرانو په شاعرۍ کې شته. خو دلته یوازې مهمه خبره په دې کې دا ده چې تغزل انسان وپیژني که نه، او بیا هغه د تغزل تعریف ته په پام سره ټولې ښېګڼې د تغزل په بیت کې ځای کړی شي. خو دا بیا د هر شاعر د وسې خبره هم نه ده، او داسې هم نه ده چې هر بیت دې حتمي تغزل ولري. که په غزل کې کوم بیت داسې تغزلي بیت وي چې په هغې سړی حساب وکړی شي، مثلا زه د دغه یو بیت وایم، د ریاض تسنیم: د خودکشۍ په لذتونو دې ماړه کړو دومره، چې اوس کاڼه دي هم ړانده دي هم ګونګیان دي خلک. نو که هغه د تغزل ټولې ښېګڼې شته.
تلاش صاحب، ما سره پوښتنه دا ده چې د تغزل په یو بیت کې په شعوري ډول اچول کېږي که نه په غیر شعوري ډول لیکل کېږي؟ ترې
دا خو داسې ده چې که شاعري شعوري نه وي، بیا هغه شاعري تر ډېره ادامه هم نشي کولی که نه. داسې لکه د بازار موسیقي، د بازار موسیقي داسې چې مثلا لکه شین اسمان زرې زرې سړی مثال ورکړی شي، هغه او هغه د هارون باچا یا د کرن خان یا د دوی ته ورته د نورو پخو سندرغاړو دا هنر چې دی، دا د زړه له تلی، دا د بازار لپاره نه، دا د هنر لپاره شوي که نه. نو په همدې پار دا ډېره ادامه لري، ادامه کولی شي.
زما هدف له پوښتنې دا و چې معمولا له یو شمېر شاعرانو شعر لیکل کېږي، یو شمېر شاعران شعر لیکي، همدغه شان د تغزل مسله ده. آیا د تغزل له شاعر لیکل کېږي په یو بیت کې راوځي که نه؟ هغه په فکر کې له ډېر فکر و سوچ نه وروسته په شعوري ډول تغزل باندې.
طبعا دا شعوري کار دی، یعنی تر ټولو مهمه خبره ده ښه غزل ده که نه. که چیرې ښه غزل ته فکر کېږي، د هغه هر بیت د غزل برخه ده، او په ښه بیت باندې شاعر باید فکر وکړي، او باید شعوري ولیکي چې هغه د تغزل مرحلې ته ورسیږي. هغه ټوله پرایه چې ده د تغزل، هغه یا ټوله محتوا چې ده د یو تغزلي بیت، هغه پکې راونغښتل شي که نه. که چیرې مثلا د غزل ټول اساس ریاضت نه وي، غزل هغه د غزل تعریف څه چې د غزل بیتونه هم نشي شمارل کېدلی.
یو شمېر ځوان شاعران یا له دې ور علاوه پخواني شاعرانو کې هم داسې و چې له شاعرۍ سره داسې غیر شعوري او بې پروايي کوي، د دوی پایلې څه دي؟
خو دا بیا تر ډېره دوام نه کوي. که چیرې دا داسې بې پروايي ډول وشي، د دې ادامه ښه نه وي، تر ډېره ادامه نشي پیدا کولی، او د یو وخت لپاره محدود پاتې کیږي. بیا له هغې نه وروسته هغه نه هغه خپل شعري رنګ پرېښودلی شي، او نه دی بیا په داسې حال کې لکه مثلا موږ ورته وایو زوړن دی که نه، نه پورته تللی شي نه لاندې. په همدې کې چې دی خپل هغه رنګ پرېږدي تر یو څه وخته ورسره، بیا وروسته له هغې هغه د شاعر تمه چې ورنه کېږي هغه مسؤلیت یې نه یې را کړی.
معمولا پخوانیو شاعرانو به د تغزل په اړه دا خبره کوله چې په کوم بیت کې تغزل ډېر وي، هغه نو ډېر مبهم وي، ډېر څوک پرې نه پوهېږي، لږ ستونزمن وي، ډېر زیات فکر ته اړتیا لري چې سړی په فکر وکړي. آیا فکر کوئ چې د تغزل معنی همدا ده؟
نه، دا د تغزل معنا نه ده. پخوانیو شاعرانو کې تر ډېره په صنعتونو باندې تکیه کېده، او بله ستونزه دا وه چې په هغې کې د نورو ژبو کلمې ډېرې وي. مثلا بیا تر ډېره پکې د عربي کلمې ډېرې وي، هم هغې به شعر ته ابهام ورکوه، او دا بې ابهام به هم داسې نه و چې مثلا دا به د هر چا د سویې برابر نه و. اوس که مثلا څوک د کاظم خان شاید په شاعري د ګونګولي یا د ابهام ټاپه لګوي، دا د دې معنی نه ده چې رښتیا هم همداسې ده. دلته یو څه د تعامل وړ دا دی چې موږ نه پی پوهېږو که نه. که چیرې زموږ سویه د شاعرۍ په اړه هغومره شي چې کاظم خان کړې ده، نو بیا دا خبره ورکېږي.
تغزل د ټولو دپاره یو ډول وي که نه؟ هر څوک ترې ځانګړی تعبیر لري. مثلا یو غزل دی، ما ته پکې یو بیت خوند راکوي، او دا ما ته تغزلي بیت ښکاري، تا ته پکې بل بیت تغزلي بیت ښکاري. آیا داسې ده که نه؟ کوم بیت چې تا ته ښکاري هغه ما ته هماغه رنګه ښکاري؟
یو خو سړی عمومي معیار په هنر کې نشي ټاکلی، دا یوه خبره ده. بله دا د ذوق مسله هم ده که نه، چې ذوقونه مختلف دي. درېیمه مسله چې تر ټولو مهمه ده، هغه د علمي کچې ده.
مثلا خای د یو عادی یا یو عادی وګړي یا یو بیسواد وګړي دا شعر خوښ چې تاسو سره په غړي رخه تحلیل وکړي شي خوستاب کې دغه د تغزل لپاره چې تقریبا نسبتا معیار دی کې د شغسته خوخ یو ماغه ماغه تغزلی بیت وی ناغه چې یو عام وګړي خوخ کړي
ک تاسو راته داسې څو بیلګي وای چې هغه د لوړ تغزل نمائندگی وکړي په پښتو شاعرۍ کې. البته
د خپل وینې مې څلور اړخو ته وشیندلې او خون بهامو کاسره قدرت وانه خسته د جنتونو خواهش دوست پوګمو ته راوستلو سړیو د ژوند نمو مزه قدرت وانه خسته.
ډیر مننه ژوند دې ستاسو
په بادو سه تاسو نن مننه.